را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی په مخې خبرونو ته ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 14 بېوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته لخپلې بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځنګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د کارتا ارتیا لیدل کېده. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره 60 میلیون ډالر او د فلسطینی قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړي کړي دي. له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سکل د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړي کړي له 270 میلیون ډالرو واوښته. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق ویلی دی چې کم رستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان 2023 کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړي دي. د دې ادارې په وینا د دوی ټیمونه توانېدلي چې د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورتګ ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او که وړاندې کېږي هم لنډمهالي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ 2209 افغانان له ایران او 30 نور چې په پاکستان کې بندیان و تر خوشي کې دوروسته د تورخم بندر لارې افغانستان ته ستنه شول. د وزارت ندی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپل خواخه راستنه شوي که په زور ایستل شوي دي. ډیری افغانان د بیوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نورو هیوادونو ته ځي. سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داوطلبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي. سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره کوي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان میلادی کال د دسمبر تر پایه دوام وکړي. ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک سازمان تر غونډې وروسته کړی و. په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه 30 هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40 اومه تیل تولیدوي. اوپک په 13 اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیون بیرل کموالی راولي. او د جرمنی کورنیو استخباراتو ویلي چې روسیې په جرمنی کې د ناسمو اطلاعاتو خپرول زیات کړي دي. د دې ادارې د جاسوسۍ د چارو متخصص بودو بکر ویلي په اطلاعاتي برخه کې د مسکو فعالیتونه د تیر کال له فبروري میاشتې راهیسې په ښکاره تهاجمي شوي دي. بکر په هغه کنفرانس کې چې پرون د جرمني د کورنیو استخباراتو لخوا په برلین کې جوړ شوی و وویل د مسکو ناسمه محتوا او د اطلاعاتو لهن د روسیې له پوځي کمپاین سره همغږي شوي. روسیې د 2021 کال د فبروري په 24 پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ چې له دې سره یې اړیکې د جرمني په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترینګلې شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور لرو. په متحدو ایالاتونو کې څېړونکي د داسې یو واکسین پر جوړولو بوخت دي چې د معتادانو د علاج په برخه کې هیلې زیاتې کړې دي. د څېړونکي وایي چې دا نوی واکسین به معتادانو کې د مخدرو موادو په تېره د هیروینو منفي اغیزې له منځه یوسي. اسمت سروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د مونتانا په هنتون څیړونکو د هیروین او نورو مخدره موادو په وړاندې د یو واکسین په کلینیکی ازمشت بوختي. د میډیکل اکسپرس د راپور له مخې دا واکسین د هغو کسانو د ژغورلو لپاره دی چې په مخدره موادو روږدي دي یا په تصادفي ډول تر اندازې ډیر مواد استعمال کړي وي. د امریکا د روغتیا د ملي ادارې پر اساس په متحدو ایالاتونو کې په 2021 میلادي کال 1,6000 تنه د مخدره موادو د استعمال یا ناوړه کارونې په علت مړه شوي دي. په دې شمېر کې 1,000 د مصنوعي مخدره موادو لکه فینیتانل له کبله مړه شوي دي. د یو ایم د تی بی مرکز څیړونکی ډاکټر جی ایوانز چې پر دغه واکسین کار کوي د دې څیړنې لارښود دی. هغه وایي اټکل کوي چې خپل واکسینونه به د 2024 په لومړیو کې پر انسانانو وازموي. په پام کې ده چې په لومړني واکسین هیروین په نښه شي او د وروسته به پر فینیتانل کلینیک ازمشت وشي. ډاکټر ایوانز هیله لري چې له دې وروسته به داسې واکسین جوړ کړي چې د ټولو مخدره موادو له ناوړو اغیزو انسان وژغوري. دا واکسینونه داسې جوړ شوي چې د اپینی یا تخدیرونکو موادو پر ضد په انسان کې انټي باډي تولیدوي.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي ده خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حل کې وګور کړي.
زما په نظر باندې ډېره مهمه اوسه خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کوو ملتي مو وکړي. قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال یا اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره واک ورسېدل بیا د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورنه اخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینهو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې هېڅ نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته. دا یې خپل حق ده نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستي وي د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مې مشکلات ډېره دي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستي وي او هغه کور ناسي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې تخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاسته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبوري ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي نو طبعا په کورو کې جنجال ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی. ډوډۍ سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک تم انسان زونه شي کولی، ځکه ډاریږي چې طالبان بیا ورته چې حجاب نه بسن پیوشي نه یوشي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځانته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې وساته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمن او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري، مالدار خبره هغه به ډېر آرام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهم خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې نجونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او اوبه څښل دومره اړین دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور له سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یومه، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو. خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي. او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کوه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړه اوس هغه هم نشته.
درته وایه چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کاوه، اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی. بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنی درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه
طرفه کوي بیا بزمو خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی. خب مثلا په کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خاطر نشي کېدای کنه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هر کورونا کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنهای ما بس زیاتره کورونا هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه وي چې څوک اواسي کارونه خواستم دي په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا من مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمن تر منځ دی یعنی ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کې تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل ده. هر بندیز
بیا چې سینګاشتونو نشول بعضی ښځو یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خو اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي اصلا نشي کولای اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولای خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی خرابوي هغه ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دی بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نه خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی ووایي چې زه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عملی کوي کوم اسلام له مخې غږېږي ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله مېرمن تجارت یې کاوه کار یې کاوه کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده ټولنه چا خرابه کړې ده همدا تاسو نارینه یې خو همدا تاسو نارینه وو خرابه کړې وي خو نارینه وو ته ورشئ هغه په وو باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي نو ښځو خو نه ده خرابه کړې که نه همدا سړو خرابه کړې ده نو بیا دوی دا قانونونه دا مادې دا هر شی چې راباسي ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي نظم برابر شي.
بله یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې د کار ساحه یې په تنګ کړه دا راته وایي مینه جانې کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړی ورځو کښې خو به چې موږ بیرون ته وتو یار به هم خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده یا لاس خو به نه ښکاري پښه خو به نه ښکاري ځکه دومره ډار وو چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه یعنی تا د موټر کې په لاره ځکه لکه وایم چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي که کله وخاندم یو څوک به وار را باندې خاندي که په ټلیفون کښې اوس څوک وار را باندې وکړي چې ولې ټلیفون کښې غږېږي حتی زه د خپل خوان سره چې پلان زما زه جوړیږم اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خوان سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې هغه سره غږیږي یا مجلس کې دا د څه کېږي ځکه همداسې شویم دي خپل خوان خپل مېرمنې سره نشي ګرځېدی خپل یعنی نامزاتو ګوښدن نشي سره ګرځېدی دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ
مېرمنې بس زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود سول ورک سول کنه څه فکر کوئ له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوې دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان لری نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنا نه ده چې والله موږ ټولنه اصلاح او ښځې اصلاح کوو البته ښځې اصلاح دي دا نه ده چې والله ښځې اوس بېلارې دي دی غواړي په لاره کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ورسره جوړیږي ژوند ورسره ښه کېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ او بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواستې نسي تلی درس خواستې نسته کار خواستې نسته اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایه چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي هیڅ غږ نه هیڅ یوه د تفریح وسیله نه څومره سخته ده
دا به زه په بیخې په داخل کور کې مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم صحیح ده د کار اجازه نه لرم د درس اجازه بیرون نه لرم خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نه شي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی کړي نو تابه هغه به په کورو کې کوي یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم تر روحي فشار لاندې ده هم تر ذهني فشار لاندې ده بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي یوه مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به یې نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم اصل چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین سنف لرو د انګلیسي شي دوی په موږ باندې باندې خو موږ آنلاین سوشل لرو راځي وایي نو دا په زور باندې هیڅ وخت نه کیږي. ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدا ښځې دوی په مقابل کې راجګي شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي همدا ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کیدای شي همدغه به تاسو مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم مننه له تاسو.
قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې لږ شپېتو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
جانان میں لٹھوا مور کرمان میں لٹھ